ازادي راډیو قدر منوریدون کو سلامونه وخت افغانستان کې د مخصوصنه هبجی د تاسو زمونږه کلا ازادي راډیو نه وی په مخې د دې سات خبرونه ده د افغانستان خبريالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې د طالبانو لبنده د افغان خبری اژانس خبريال مهدی انصاری د ژر تر ژره خوشي کې د غوښتنه کړې ده د خبريالانو د ملاتړ دوه بنسټونو نن په یو ګډ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې پر انصاری لګیدلې تورونه د لغو کړی په بیان کې دا هم راغلی چې انصاری د طالبانو له مخالفو رسنیو سره د همکاری او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور حبس محکوم شوی دی طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع کړې ده جو بایدن پرونه د بهرنیو چارو په وزارت کې د ډیپلوماتانو پر یو غونډه کې د وینا پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې د ولسمشر په توګه د ښاغلي بایدن دنده په یوه اونۍ کې پای ته رسیږي او ټاکل شوې ده چې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 6مه لوړه وکړي ښاغلی ټرمپ له افغانستانه د وتلو پریکړه شرمونکې بللې او امریکایي پوځیان د دوهې د موافقې په اساس د طالبانو له واکمنېدو دوه اونۍ وروسته د 2021 کال د اگست په 10مه لو افغانستان او وتل دا موافقه د 2020 کال د فبروري په 9مه د ټرمپ د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې پر مهال لاسلیک شوې وه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چاوي په روان 2015 کال کې د افغانستان څخه باندې 14 میلیونه وګړي روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري خو د ادارې اټکل کوي چې له دې ډلې ښایي 9.3 میلیونه خلک د خدمات ترلاسه کړي او شان پر خپل اکسپانې په خوني ټویټر کې د په یو بیان کې د هم ویلي دي چې روغتیایي خدماتو ته د اړو 14.3 میلیونه کسانو له ډلې څخه باندې 23 سلنه ښځې 53 سلنه نارینه او نږدې 10 سلنه معلولیت لرونکي کسان دي د طالبانو حکومت د روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالی د مرحوم په 15 مویل چې د هیواد د ولسوالۍ او 22 سلنه اوسیدونکي وسمهال روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او چا لوړ افغانانو سره د مرستې لپاره د نږدې 280 میلیون ډالر بس پنې غوښتنه هم کړې ده اوکراینی چارواکي وایي چې نن یې د روسیې په ځینو سیمو کې پراخ پوځي عملیات کړي دي او ګڼ اهداف یې پرخه کړي دي د ناسمو معلوماتو پر ضد د اوکراین د دولتي مرکز مشر اندری ګوالینکو نن په یو ټلویزیوني مرکه کې ویل چې په دې حملو کې د روسیې په انګلیس ساراتوف کازان پریانسک او تولا سیمو کې ګڼ شمیر اهداف یې ویشتلې دي د ګوالینکو په وینا د دې حملو په ترڅ کې د وسلو د تولید فابریکې د تیلو د تصفیې تاسیسات او زیرمې په نښه شوې دي په داسې حال کې چې روسیې اوکراین د دونیتسک سیمه د پوکروفسک ښار په شاوخوا سیمو د حملو لپاره خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي د ناټو عمومي مشر منشي مارک روټه ویلي چې د اوکراین دریس وس پیاوړی نه دی او نشي کولای د سولې په احتمالي خبرو کې له یو پیاوړي دریس څخه خبرې وکړي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو چمتو دی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مسکو د طرحې په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د سلاکارانو نظر واوري سرګی لاروف نن د جنوري 14مه په خپل کلنی خبری کانفرانس کې ویل چې د واشنگتن نوې ادارې د اوکراین د جګړې د حقایقو درک پیل کړی دی د دې مخکې نورو روسي چارواکو هم د اوکراین په جګړه کې چې په 2 اونیو کې درېمه لسیزه پیلېږي د احتمالي وربند د طرحې په اړه ورته څرګندونې کړي دي کاغلی ټرمپ ویلی دی چې غواړي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره مخامخ وګوري او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې ورسره وکړي او د امریکا د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس ښار کې نن او سبا هم د چټکو بادونو اټکل شوی دی چې ښایي په ځنګلونو کې د لګیدلې اور لمن نور هم پراخه کړي د امریکا د هوا پیژندنې د ادارې کار پوه ډیوډ راټ ویلي چې د دې بادونو سرعت نن په ساعت کې تر 160 کیلومتر پورې دی خو د هغه په وینا سبا ته به د دې بادونو سرعت د 80 تر 112 کیلومتر ترمنځ وي په ځنګلونو کې د تیر اونۍ دوه لوی لګیدلې اورونه د چټکو بادونو له کبله پراخ شول د ریټرز خبری اژانس د راپور لمخې په لاس انجلس کې د وروژنې کارکونکو د نورو احتمالي ورونو د مخنیوي لپاره چمتووالی نیسي تیر شپه د اطفایې څخه باندې 1500 کارکونکو په ځمکه او هوا کې د ور لګیدلو ورونو د مخنیوي په عملیاتو کې برخه اخیستې وه تاسو د ازادي رادیو نه د ازادي رادیو راپورونه او خبرونه لمه فرشتي څخه اکثر اوري د راپورونو په لړ کې به واورئ چې طالبانو یو ځل بیا تعلیمي موسسو کې بیا هم پاتونونو کې استادان له دندو منفک کړي دي
چې ځین استادان فوک شوی دي او ځین استادان بیا تبدیل شوی دي کډری بوستونه ایډری بوستونه تا
او د دې ترڅنګ د ورزګان او کندهار لوی لارې کې د ژمي پر اتک سره خلک له ستونزو سره مخ دي.
تاسو په تکلیف یې چې هم سخت سخت ټپیان مو سره تللي موږ ولیدې دا عملیات مریضا ولید په خدای داسې عملیات مریض به عملیات په کندهار کړی بیرته په لار باندې عملیات کېدلې دي بیرته په خدای چې دې کندهار
د کورنیو راپورونو ترڅنګ بهرنی راپور هم شته تر پای را سره وسه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون ادارې ته د دې پوهنتون د ولس استادانو د منفقې مکتوب استولې دی. د شیخ زاید پوهنتون ځینو استادانو چې د نه منفق شویو په نوم لړ کې نمونه شامل دي. ازادي راډیو ته ویل چې ټول د شرایطو پانځي استادان دي. په همدې اړه د فیروزي عزیزي راپور ته وکړي.
د کونړ او د کابل پولیټکنیک پوهنتونونو د شریعت د پوهنځیو او دینی مزامینو د یو شمېر استادانو له منفقېدو وروسته تازه د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون یو شمېر استادان هم وایي چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت یې د منفقې او لکدري بستونونو اداري بستونو ته د بدلېدو مکتوب دیات پوهنتون ادارې ته استولای دی. د یو شمېر استادانو چې نمونه یې په دې مکتوب کې سته ازادي راډیو ته د دې نوملړ په استولو وویل چې دا ولستنه استادان ټول د شیخ زاید پوهنتون د شریعت پوهنتون د بیلابیلو مزامینو استادان او د خوست په ګډون د افغانستان د ځینو نور ولایتونو اوسیدونکو دي. دغه استادان وایي دوی د استادۍ د کلونو تجربه په لرلو سربیره د ماسترۍ تر کچې لوړې زده کړې لري. د شیخ زاید پوهنتون استاد چې په دې مکتوب کې نومسته د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا یې له کدري بس نه اداري بس ته بدل کړی دی.
او ځینې استادان بیا تبدیل شوي دي کدري بستونه اداري بستونو ته زم هغه استادانو کې کېږم چې اداري بستونو ته تبدیل شوی یم منفق شوی نه یم.
په همدې حال کې له دې موضوع باخبره د پوهنتون استاد او د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
زه خو د افغانستان د لوړو زده کړو د غټي کورنۍ دی او غټي په توګه د پوهنتون د استاد په توګه چې په دې کې استادانو سره پوهنتون ته ځم چې
ازادي راډیو ته وویل چې په شیخ زاید پوهنتون کې د یاد استادانو د منفقې خبره خبره شوی ده. د دغه پوهنتون یو مسل د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د شیخ زاید پوهنتون د شریعت پوهنځي ځینو استادانو له لوري ازادي راډیو ته پاستول سوي نوملړ کې د دلاور شاه متقی، محمد ولید اسحقزی، احسان الله مدنی، سید اجمل سادات، حسام الدین رحیمزی، عاشق الله احمدزی او عباد الله نورزی په ګډون لسو تنو نورو استادانو نمونه هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاء الله هاشمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او د شیخ زاید پوهنتون مشر مسلمین راشد او د یاد پوهنتون د نشراتو مسؤل عبدالرحیم حاتف لژمنو سره سره د راپور تر خپرېدو په دې اړه ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت له دې وړاندې د کونړ ولایت د سید جمال الدین افغاني پوهنتون دولس تنه استادان چې اته یې د شریعتو او څلور نورې د نورو پوهنځیو استادان وو له دندې لرې کړل. هغه مهال دغو استادانو ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې وه چې طالبانو له قانوني او منطقي دلیل پرته دوی د فکري اختلافاتو په تور له دندو لرې کړي دي. دغه راز د طالبانو حکومت نږدې وه میاشت وړاندې د ننګرهار پوهنتون د بیلابیلو پوهنځیو یو څلوېښت استادانو له دندې د لرې کولو مکتوب هم استولی و چې وروسته هغه موضوع وځنډول سوه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای افغانستان لا هم د نړۍ د لوګې د ناورین لسیمو څخه د WFP تیر ورځ پر خپل ایکسپانه افغاني ټویټر کې په یو بیان کې ویلي چې بیلابیلو محدودیتونو او د اقلیم سختو بدلونونو خوراکي توکو ته د خلکو لاسرسی لا پسې ستونزمن کړی دی. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ بیا وایي چې کافي خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. نور حال عبدې سپوږمۍ اورو.
په داسې حال کې چې ژمی او ور پورې تړلې ستونزې په افغانستان کې پیل شوي، د دې هیواد خلک لا هم د لوږې له ناورین سره لاس او ګریوان دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې افغانستان لا هم د نړۍ د لوږې د ناورین سیمه ده. WFP د دوشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې محدودیتونو او د اقلیم سختو بدلونونو د هیواد کې خوراکي توکو ته د خلکو لاسرسی محدود کړی دی. راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د انساني ناورین او بېوزلۍ ستونزې پراخې شوې چې ډېری کورنۍ یې له سختې لوږې او خوارځواکۍ سره مخ کړې دي. شبانه چې د کابل ښار اوسېدونکې ده او د خپلې سیمې په یو کور کې پاک کاری کوي، د یخنۍ او خوراکي توکو د کمښت څخه شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ نارینه یې بېکاره دي، نو هغه اړ ده چې په کورونو کې کار وکړي څو د خپلو ماشومانو ژوند وژغوري.
په زمي او سړه هوا کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو، نه د سوان لپاره څلر وو او نه د خوړو لپاره. اقتصادي وضعیت مصفر دی، د اولادونو مې یخ کېږي. حیران یم، اړ یم چې په کورونو کې کار وکړم چې اولادونه مې له لوږې مړه نه سي. همدا اوس په یوه کور کې کار کوم.
بخاطر که خنک زمستان است، اگر چیز به اولادا نرس، اولادا بدتر از گشنگی تلف میشن، از خنک هم تلف میشن.
بله، میرمن چې د کابل ولایت اوسیدون کې ده او نغواړي نوم یې پراپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
نو دومره مې اقتصاد ضعیف ده چې په بوړ کې ما دا بوټونه موټونه جمع کړي وو، هماغه سوزوم، حتی ورسېګان ته مې پلاستیکونه نه دي ټک وهلي، دا ټوټې موټې مې ورته ټک وهلي. نو د خوراک موادو نه بیخي ضعیف یم، بیخي چی نه لرم، خپل هم نه جوړیم، سینه مې نیولې. یو لور مې دومره کلسیم کم دي، پیغله ده دیارلس کلنه، سجیګیږي غورځي، سجیګیږي غورځي. هغې ته ډېره خفه یم، ډېره ورته دومره جګر خونه یم. پیغله لور مې ده، دا اوس ما د جنازه والا کور کې یم، چیچیکیږي غورځي، چیچیکیږي غورځي. چې ډاکټر ته خو پوه نه شم، غوړ خلک راته وایي چې کلسیم یې کم ده، ډېره ډنګر هم ده، او نور د خسونه او د خوراکه مواد هېڅ شی هم نه لرم. نو خدای دې کې دا غږ مې واخلي، نو والله باندې مې ځان سپارلی ده.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د روان کال په ترڅ کې به د 15 کلنۍ څخه کم عمره 3.5 میلیونه ماشومان له حادې او شدیدې خوارځواکۍ سره مخ شي. دغه اداره وایي چې دا شمېره د تېر کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي، او همدارنګه اټکل کوي چې په 2025 کال کې به په دې هیواد کې د امیدوارو او شیدې ورکوونکو میندو د حادې خوارځواکۍ کچه 6% زیاته شي او 1.2 میلیونه تنو ته به ورسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام په داسې حال کې افغانستان د نړۍ د لوږې د ناورین له سیمو څخه ګڼلی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا یوه ورځ مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د ژغورنې د مرستو د بندېدو له ګواښ سره مخ دي، او ټینګار یې کړی چې اضافي مالي ملاتړ ته اړتیا لري. دغې ادارې ویلي چې د 2025 کال له جنورۍ څخه تر مارچ پورې ځینې مهمې روغتیایي، تعلیمي، خوراکي او سرپناهي مرستې د بودیجې د نشتوالي له امله د بندېدو له خطر سره مخ دي. اوچا د جنورۍ په 6مه په خپل راپور کې ویلي و چې په روان میلادي کال کې 2.9 میلیونه افغانان یا د افغانستان نیم نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ایران په کرمان ولایت کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي چې دغه هیواد په یاد ولایت کې د افغانانو بانکي حسابونه تړلي او درانه مالیات پر لګولي دي. د دغو کډوالو په خبره، هغه کسان چې د خپلو بانکي حسابونو د کنګلېدو د لغوه کولو لپاره بانکونو ته ورغلي، مالیاتي ادارو ته ورپېژندل شوي دي. دا اقدام داسې وخت کېږي چې ایران د دغه ولایت په ځینو برخو کې د افغان کارګرو پر ګمارنې هم بندیزونه لګولي دي. نور حال فیروزي عزیزي اورو.
د ایران په بیلابیل ولایتونو کې پر افغان کډوالو د وسوسو یو محدودیتونو په دوام د دغه هیواد په کرمان ولایت کې یو شمیر افغان کډوال شکایت کوي چې د ایران حکومت په یاد ولایت کې د افغانانو بانکي حسابونه تړلي او درانه مالیات پرې وضع کړي دي. مشخصه نه ده چې څومره اندازه مالیات د افغانانو پر بانکي حسابونو لګول شوي دي. د ایران په کرمان ولایت کې میشت افغان کډوال عبدالحی وایي چې په بانک کې یو اندازه پیسې لري، خو په خبره یې کله چې بانک ته ورغلی هلته ورته ویل شوي چې ولاړ دي سي او لومړی دی خپل پیسو مالیات پرې کړي. د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې خپل پیسو ته یې شدیده اړتیا ده، خو په خبره یې بانک کې پیسې نه ورکوي.
زه په بانک کې پیسې لرم خو زما اکاونټ یې تړلی دی او فعلا له ستونزو سره مخامخ یم، خو څوک مې خبره نه اوري. دا هغه پیسې دي چې مونږ پرې کار کړی، زحمت مو ویستلی او زموږ د روزګار د مصارفو لپاره دي. دوی اوس مالیات غواړي او وایي چې تاسو مخکې له حسابه استفاده کړی او باید مالیات هم ورکړئ.
په کرمان ولایت کې یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي او خپل بانکي حساب یې لغوه کړی، په دې اړه یې داسې معلومات شریک کړل.
حساب ما خالی بود او کونټ ما وایي حساب را اونا که ما کار میکردن یا در تجارت بودن.
از ما حساب خالی و او دا حسابونه د هغو کسانو تړل شوی چې کار یې کاوه او یا یې هم د سوداګرۍ په حال کې وو، پیسې په حسابونو کې بندې شوې دي. دوی ته وویل چې باید مالیات ورکړي. د ټولو افغان کډوالو کارتونه بند کړي دي. کله چې یو کډوال بانک ته ورشي ورته وایي د مالیاتو ادارې ته ولاړ شي، ډیر درانه مالیات پرې وضع کړي دي.
دغه کډوالو په خبره هغه کسان چې د خپل بانکي حسابونو د کنګلېدو د لغوه کولو لپاره بانکونو ته ورغلي مالیاتي ادارو ته ورپېژندل شوي دي. د ایران په کرمان ولایت کې میشت افغان کډوال دا کوي چې دا کړنلاره پرې له وړاندې له هیڅ ډول خبرتیا پرته او په ناڅاپي توګه پلی شوي او د دوی ژوند یې په پام وړ توګه ګډوډ کړی دی. په ایران کې د یو شمېر میشتو افغانانو د معلوماتو له مخې د سې شنبې په ورځ یعنې د جنوري په 14مه د 1 میلیون ایراني تومانو بیا 1380 افغانیو سره برابر ده او دغه راز د 1 میلیارد تومانو بیا 1380 افغانیو سره برابر ده. په کرمان کې د افغان کډوال د ایران له دولته او په دې هیواد کې د طالبانو د حکومت پر کنټرول لاندې د افغانستان له سفارت د دغه ستونزو د حل په اړه د اقدام غوښتنه کوي. د اقدام داسې وخت کېږي چې ایران د دغه ولایت په ځینو برخو کې د افغان کارګرانو پر ګمارنې بندیز لګولی او د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ یې شدیده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه افغانان ایران ته کډه شوي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعت
لا سودان څخه را رسیدلی راپورونه وایي د پلازمینې خرطوم پر شاوخوا سیمو د راکټي حملو په نتیجه کې لسګونه کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. نور حال احمد تکل نورو.
په داسې حال کې چې په سودان کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمنځ جګړو د ټول هیواد په کچه زور اخیستی، د پلازمینې خرطوم په شاوخوا سیمو کې پرونیو توغندوي حملو لږ تر لږه 130 کسان ووژل. په سودان کې د 2023 کال اپریل میاشتې راهیسې د سیمو د کنټرول لپاره د دولتي ځواکونو او مخالفو جنرالانو ترمنځ نښتې روانې دي. رضاکار مرستندویان وایي چې دا توغندي پرون د نیل سیند پر غاړه د خرطوم پر اوم درمان خرګوټي ولګېدل او وژل شوي ټول ملکي وګړي دي. د اومباده د بیړنیو خدماتو خونې په نوم خیریه ډله چې د جګړه ځپلي سودان په بیلابیلو برخو کې کار کوي وایي چې د تلفاتو شمیرې لومړنۍ دي او ښایي وروسته زیاتوالی پکې راشي. د ټولنې نه دی ویلي چې دا توغندي کوم لوري ویشتلې دي. د نوموړي ټولنې په وینا په سیمه کې روغتیایي امکانات ډیر لږ دي او روغتیاپال د ګڼ شمېر ټپیانو د درملنې په چاره کې له ستونزو سره مخامخ دي. د اوم درمان ښار ډیره برخه د دولتي ځواکونو په ولکه کې ده، خو د بیړني ملاتړ د ځواکونو په نوم مخالفو وسلوالو ملیشو د خرطوم پر شمال او نورو سیمو ولکه ټینګه کړې ده. په سودان کې د پوځ او مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړه څه کم 2 کاله مخکې پیل شوه، خو په تیرو څو اونیو کې زور اخیستی دی. په پورت سودان کې چې د پوځ په مشرۍ حکومت پکې واکمن دی، پرون وروسته له هغه برېښنا پرې شوه چې د سودان په شمال کې د برېښنا پر یو لوی بند د ډرون حمله وشوه. مخالفه ملیشه ډله د دې حملې مسؤوله بلل شوې ده. له دې حملې وروسته د سودان پوځ د الجزیرې په نوم د مرکزي ایالت پر مرکز واد مدني سیمې چې له څه باندې 1 کال راهیسې ملیشو اداره کوله ولکه ټینګه کړه.
د سودان جګړې د دې هیواد د تاسیساتو پر ویجاړولو سربیره لسګونه زره کسان ووژل، له 12 میلیون ډیر کسان یې بې ځایه او ډیر خلک یې له قحطۍ سره مخامخ کړل. پوځ او مخالفې ملیشي دواړه پر ملکی وګړو او روغتیا پالو په حملو او د استوګنې پر سیمو په بې پروا راکټي حملو تورن دي. د تیرې یکشنبه په ورځ خیریه ټولنو د اوم درمان په اوم بادانه هیه کې د سخت روغتیایي وضعیت راپور ورکړ. وی ویل چې د اګست او دسمبر میاشتو ترمنځ له 70 زیات کسان د خوارځواکۍ، ملاریا او اسهالونو په نتیجه کې مړه شوي دي. مرستندوی ټولنې وایي چې سږکال به د سودان له 50 کلونو کم عمره شاوخوا 3.2 میلیون ماشومان له سختې خوارځواکۍ او د ټول هیواد په کچه نږدې 25 میلیون خلک د غذایي ناامنۍ له لوړې کچې سره مخامخ وي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي دي چې یوازې اوربند په سودان کې د قحطۍ د زیاتېدو مخه نیولی شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د اوروزګان کندهار لار د ژمي پر اتاک سره د خلکو ژوند نور هم سخت شوی دی. د اوروزګان کندهار په لوی لار چې د زورګونو خلکو د تګ راتګ او اقتصادي فعالیتونو لپاره حیاتي لار ده، موټر چلونکي او مسافرین د ژمي پر اتاک سره د سختو ستونزو سره مخامخ دي. د لارې خراب حالت چې د وروستي ورښتونو لامل نور هم بدتر شوی، نه یوازې د خلکو د ورځني ژوند چارې ګډوډې کړي دي، بلکې د ناروغانو، مسافرو او باروړونکو موټرو لپاره جدي خطرونه هم رامنځته کړي دي. د سیمې اوسیدونکي او موټر چلونکي وایي چې لسیزو راهیسې د دې لارې د اساسي رغونې غوښتنه کړې، خو د دولت له لورې هیڅ پاملرنه ورته نه ده شوې او یوازې ژمنې شوي دي چې عملي شوي لا نه دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د اوروزګان او کندهار د لوی لارې موټر چلونکي او مسافر وایي د ژمي پر اتاک سره د اوروزګان پر لوی لارې ژوند نور هم ستونزمن شوی دی. دی وای د لارې د خرابوالي لامل له سختو ستونزو سره مخ دي. د اوروزګان کندهار لوی لارې چې د سلګونه باروړونکو او مسافروړونکو موټرو د تګ راتګ یوازنی لار ده، د وروستي ورښتونو لامل هم زیانمن شوی ده. موټر چلونکي وایي د لارې خرابوالي نه یوازې د دوی لپاره اقتصادي زیانونه اړولي، بلکې د مسافرو ژوند هم له جدي خطر سره مخ کړی دی.
چدته بشپوش په مرشان ولاری اجزه خورنج نیم چې د سوي بیا پرېوی خټ تاوشتي بیا د پانوس خاورې اخی بیا په سړک باندې اچي نو ډېر په تکلیف باندې تیرې جو دی ورځي
دا په تکلیف یې شو ام سخت سخت په پیل مسرت لږ موږ ولې دی دا عملیات مرزا وځ په خدای دا عملیات مریض به عملیات په کندهار کړ دي ګرته کله باندې عملیات خدل دي ګرته په خدای دې دلی کله
مو دا پر به مهمه ده که بارون راځي شاعت راځي که اسپاریان
ابل را دواد و مچره و تلبیا دادا باز پوراز یوادانه ووتی چه دا خراب لاری دا وجسه چه نس کولای چه مانا تیرس مندوونه اولی دا غیر سلابون را غیلی دی.
دا یادی لاری مسافر هم دا جیمی پا موسم که دا سخت وزیاد سخ شکایت کیوی او دیوایی چی لکندهار سخ تر وروزگان پوری 3 ساعت لار و 6 ساعت وقت نسی. ناروغان او ټپیان له ډیرو ستونزو سره مخ دي او په ځینو مواردو کې د ژغورنې لپاره په وخت رسیدنه ناشونې ده.
یعنی د افغانستان کې د روزګان د ولایت لار دوند خراب ده چې پاره خنو ورونو واسمنونه اگر د ویني دنیا روغ لیونې وو پستک کې وو به ساده ویني چې دا نه لار ده نه د لارې په وړت د لارې خرابوالی خو نو ته دغه سړي ته وګوره چې دغه دومه درېمه پنچرې ده چې نسي ته ورته وګوره دا موټر د ګوره چې دا شام پکې پراته دي هغه عجزې ګوره چې په هغه ماندې کې ناشتې چې دا سار رارسېږي د شاولي کوټه څه دا دې اوس رارسېږي نو ته یواره د دې کې خو د خبرو کار نه دی د دې لارې د خرابیان.
موټر چلونکي وایي د لسیزو راهیسې د دې لارې د اساسي رغولو غوښتنه کړې، خو هیڅ حکومت یې غوښتنو ته پام نه دی کړی. دوی زیاتوي چې هر حکومت یوازې ژمنې کړې دي خو عملي ګامونه یې نه دي اخیستي.
نو موږ ته چې لاره جوړه سي پخه سي نو بیا موږ ډېر وسایو نه زموږ خو نو خرابي ده خرابي ده چې زموږ مشران موږ ډېر وزن نه سو راچولی نه لاره خرابه ده مشران سپک سپک را بارو نه که لاره جوړه سي بیا به موږ هم یو څه وزن مراچو نه کرایه به زموږ سره ارزانه سي نه بیا به دونه پر مال باندې دونه مصرف نه راځي.
دغه دیوا پیره دغه روغ نه دی مټر رسیدلی مشتونیه که اگر سره د خپل بچانو د غلاره گچی روزانه را پیدا کی لا شپې دلته کو لا شپال تکو شل شپې کیږي په شل شپې کې وا پیرا کو په پیرا کې مشته وزر و ته زره کالدار را پاتېږي وشتنه مده د چیز مر سره جنګکاری و کی دا دغه وزمر سواری شپش کاسو مخ کې دغه دی شپ پاتې دی وسګر سره شی نه پاتېږي بشکي
د اورزګان ولایت ځای چارواکی وای د یادلاري زنی برخه جوړی کړي خو ای پلان لري چې یادلار په پاخه او اساسي توګه هم جوړ کړي د اورزګان او کندهار لوی لارې چې د اورزګان د خلکو لپاره حیاتي اهمیت لري د ژمي په موسم کې نور هم خرابېدونکې ده خلک د دې لارې د خراب وضعیت له امله سخت زیانونه ګالي دې لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د دې لارې د اساسي رغونې لپاره جدي ګامونه واخلي او د خلکو ژوند دی وژغوري
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
په افغانستان کې د سخت بیوزلۍ لپاره یو شمېر میرمنې اړې شوې دي چې خپل ویښته وپلوري دوی وایي اوږده او هغه ویښتان چې رنګ شوي نه وي په ښه بیه نه پلورل کېږي د ښځو د حقونو پالانې د ښځو او میرمنو له لورې د ویښتو پلورل په افغانستان کې د اقتصادي کړکېچ د زیاتوالي یوه ښکاره بېلګه بولي په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري
که څه هم ویښته د ښځو لپاره د پام وړ اهمیت لري او د دوی په ښکلا کې ځانګړی ځای لري خو په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکې بېوزلۍ له کبله دوی اړې شوي آن د دغې مهمې الهي ډالۍ پلورلو ته زړه ښه کړي دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د بېوزلۍ له کبله خپل ویښته پلوري او اوږده او هغه ویښتان چې رنګ شوي نه وي او ښه وي په ښه بیه پلورل کېږي د کابل ښار اوسېدونکې مهتاب ازادي راډیو ته وویل چې یوازې خپل نه بلکې د فقر او بېوزلۍ له کبله یې آن د وړې لور ویښتان هم قیچي او پلورلي دي
خودم موی سر خدا
ما د خپل او د لور د سر وختان و پلورل زموږ کاوند کې هم یو میرمنه د ناوړه اقتصادي وضعیت لکواله د سر وختان پلوري
خرابې کې در افغانستان وجود داره
د محتاب خبره د وختو بیا د وختو ګډوالي او کیفیت پورې اړه لري او خپل وختانې ل 300 څخه تر 1500 افغانۍ پلورل دي د ځینو راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د وختو بیا ل 100 تر 1500 ډالر ده د تخار ولایت اوسیدونکو کې نفیسې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ای خانم شاورش د نظام قبلي افسری
زموږ د گاونډي خاوند په تیر نظام کې پوزي دند لرله د نظام له پرزې دوروسته ایران ته لاړ درې کال کېږي چې له میرمنې سره یې اړیکه نه ده نیولې میرمنې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده ځکه د خپل سر وختان پلوري چې یو مړی ډوډۍ پیدا کړي
د سمنګان ولایت اوسیدونکو کې راضی ادا کوي چې د لورونو میرمنې په کراتو د سر وختان پلورلې دي نو موري وای په دغه ولایت کې د ویختو اخیستون کې په کورونو ګرځي او ویخت اخلي
ما خودم خانه فروختم مثلا د زنه ورم کار
ما خپل نه دی پلورلی د لورونو میرمنې می چې میرونه یې بیکار دی ویخت پلوري څوک چې اخلي د دروازو پټکولو سره یې د اخیستو غوښتنه کوي
که څه هم دغه میرمنې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د بی وسلې له کبله ویخت پلوري خو د طالبانو حکومت بیا پرې بندیز لګولای دی د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دوه ورځې وړاندې په خپل ایکس پاڼه کې په فاریاب کې د هغو دریو تنو د نیولو خبر ورکړی و چې د څه باندې 100 کیلوګرامو د سر د ویښتو په قاچاق کې ښکیل دي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تیر کال د دسمبر د میاشتې په 10مه نیټه ویلي و چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون په 13مه ماده کې د انساني کرامت د خوندیتوب په هدف د انسان د بدن د غړو پیر او پلور منا دی او دغه وزارت کارکونکو باید پلی کړي د خوځو د حقونو فعال مونسا او مرزاده وي د خوځو او میرمنو لوري د ویښتو پلورل په افغانستان کې د اقتصادي کړکېچ د زیاتوالي ښکاره بیلګه ده
زنانی که مشاغل بودن در کار بودن همه خانه نشین و
بیدن. خو میرمنو چه کارونه لرل او بوخته وی پا کور که نول شوی چه ده طول اقتصادی وضعیت یه دیر خراب ده ده به وزلی لکبل خزه ده سرون و ویخت پلوری چه ده کار ده حقوی روانی و جسمی روختیا تا دیر زیان رسوی او ده خجالته او شرم و خفگان حس ور تا پیدا کوی
احساس خجالت و شرم آور افسردگی در زنان میشه
په افغانستان کې د میرمنو اوږده ویښته عام دود دی خو ځینې هغه یې په ښارونو کې ویښته کموي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میرمنې په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوې چې له کبله یې ځینوی د بېوسلۍ له کبله د ویښتو د پلورلو په څیر کارونو ته چې په افغانستان کې دود نه دي مخه کړې ده د یادونې ده چې له اخیستونکو ویښتو د ښکلا لپاره د توکو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي او په ورته وخت کې نړیوالو بازارونو ته استول کیږي چې د مصنوعي ویښتو په جوړولو کې ترې هم استفاده وشي.
وړاندې په خبرونه کې د تاندې څنګه خبرونه درته نشر ته چمتو ده، خو تر هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته.